آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسالو پیغامونه راته پریخي له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو پر موضوع د غراز د جمی او سړې هوا مخابراتي ستونزو او نورو ټولنیزو مسلو په اړه پیغامونه په دې اونۍ کې راټول شوې دي. یوې سروې موندلې چې افغانستان ته له پاکستان لخوا راتلونکي افغانان یا له هغه هیواد راشړل کېدونکي افغانان 90% یې کور او سرپناه نه لري. په همدې موضوع مو له یو راستانه کړل شوی افغان سره چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې اوسي مرکه هم کړی ده. دا مرکه هم را سره اوریدلی شي. د خبرونې په پای کې د ورکو شو عزیزانو د لټ پروګرام لانډه برخه هم درته لرو. هیله ده هغه هم را سره واوري. خو راځي پایل د اوریدونکو په پیغامونو وکړو.
سلامونه نیک احترامات ټول د راډیو کارکونکو ته وایم. په تلا دې وکړه چې جوړ روغ به یا سره ته زه غواړم دا نړیوال باندې غږ وکړم چې موږ معیبین بیخي په ډېر سخته ستونزو کې راګیر یو. ماش مو ماش نه راخیزي لغه خپل ادبه واوړي. زه غواړم چې دغه د موږ اکته دی وګوري چې هغه زموږ اک راکې لغه که خپل اضافه خبره لا دی واړی. نو کوم وخت سمو پرې لا د شپږ میاشتې وخت پکې راولې. نو دغه ته رئیس باندې غږ کوي چې وروره دغه د موږ مایبینو سره د ټیټه کومک وسي. داسې مایبین دي چې له ډېرې سخته ستونزو سره مخ دي. نو یو څو مایبینو اوس له راته وایي چې موږ بله لار نه لرو بیا مرګه مایسو. ماش ته ورسو وخت مو پرې دی راوځنډی. هیله کوو په نړیوال باندې دغه موږ مایبینو سره نو کومک وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدا پیغام دی امارات کی یو غټ خلیګاسته چې بے واسطه کار نه کیږي. د خوار او غریب کار نه کیږي. واسطه د لو د کار ډیر کیږي. السلام
سلامونه نیکه له خپل کې شنو جوړ سات نو سې یو مې زلیو احمد وان د افغانستان څخه یم فلم په ایران کې سېم دا چې کوم ظلم د افغان مجرم سره کېږي حد نه لري. نو هغه کسان چې پاسپورټ هم لري پولیس نیسي ځورایي او ډیپورټ کوي. او هغه کسان چې په ایران کې قاتون لري نو هغو سره هم زیات ظلمونه کېږي. او کسان چې برګې لري هېڅ ارزښت نه ورکوي. او اردوګاوې له افغانانو ډکې دي. ډېر بد وضعیت له افغانانو سره کېږي. او دغه دا پیغام خپل تاسو ورسوي هیوادوالو ته او نړیوال ټولنې ته چې ایران کې دغه وضعیت د افغانانو سره کېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نور الله جی خالد د کابل ولایت سره په تماس کې یم. زما مشکل دغه دی. ما ول مردل ته په کابل کې یو. نو دا از مش برخ شدی په دوی کې کې خپل ولایت بیا راسي. موږ د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دغه هیله لرو چې موږ حق تر مسلینو پورې ورسی تر څو د برق غم وخوري. ولې ځکه د دې مخ پیسته یخ را روان دی. نو بیا چې برق نه مشکلات ډیر دي وسې لا غم وخوري. خدای مو وساته. السلام علیکم.
السلام علیکم محب الله منوی د کندهار ولایت نه مننه ازادي راډیو کارکونکو دین څخه سلامونه مو ته وړاندې کوم. تاسو خبره چې زم تر افغانستان ته به خلیر نه جسوري تقریبا یو هفته یې یو هفته پاتې ده یخ زیاتېږي. نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا د ایران څخه راوستي دي او د هغو مهاجرینو چې د سرپناه ځایونه نه لري هغو باید غم وخوړل شي. ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې ژمی را روان دي خپل کورونه نه لري داخل په افغانستان کې او پاتې شو چې مهاجر راځي دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري. نو دوی ځکه چې وستر خیمو لاندې ژوند کوي. نو په خیمو کې تاسو خبر یاست چې ژوند نه کېږي. د دغه مهاجرینو غم دې وخوړی شي سرپناه ځایونه نه لري ځکه چې د خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دی وکړي چې یو لس پنځلس ورځې به نور ژوند وکړي، نور بیا ژوند نشي کېدلی. نو دې غم باید وخوړل شي. افکوم دولت هم همدا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوس اوسېږي خپل استوګنځي لري، د هغه لپاره باید دولت د سون توکي مواد ارزانه شي، لکه ګاز، تیل، بوټي، دغه اجناس باید ارزانه شي د خلکو وسې وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رښتیم د افغانستان ژمی د نورو ځایو د خلکو سره نسبتا توفیر لري. توفیر په دې معنی چې د نورو ځایو کې څنګه څه ترتیب ورته نیول شوی، هلته د سون کوم مواد کم او نور داسې ترتیبونه نشته. نو بیا خصوصا کم کډوال حضرات د هغو دپاره خو بیخي همدغو پاکې همدا غوښتنه ده چې مثلا مخیر حضرات یا موجوده حکومت ولې لکه څنګه چې ځان ورسره ستړي کړي دي چې د سکرو یا د کولې په حواله باندې ښېګڼه ورسره وسي، د دوی ژمی به حساسي او سوکاله به سي.
د هلمند ولایت د مساکرات ولسوالۍ څخه د کوینجک د سیمې د پیشتزوی د سیمې څخه خبره درسره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مساکرات د ولسوالۍ د بند پیروجیا څو واره راغلې ده، څو واره لاسلیک شوې ده. زموږ خلک سړي شوي تر کابله کړلي، تر ولایته کړلي دي، خو هېڅ ږغ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د دولس سره چې وروره موږ ته دي دغه د بند وتړي، موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تبا تبا سي، لکه هغه ورشناباد چې کنډوالې دي د مساکله به هم دغه سي د نه اوبو د لاسه څه. او بله دومه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي. په خدای د چهدار وار سړی ځي سړی ته د پښتورګو مریضي وراچي، دونه کچه لار ده او مریض تر خپل هدفه پسې خپل ژوند د لاسه ورکي. نو دغه زموږ د اسلامي اماراته څه غوښتنه ده چې دغه زموږ ناره واوري، نورې مرستې که راستې که نه راستې، دغه د افغانستان د ولس دپاره غټ خدمت دی. ما دوم د مساکله د خلکو دپاره، ولې د مساکله د خلکو دپاره چې کوم امارت راغلی دی خدمت نه دی پشکې سوی، هېڅ خدمت نه دی پشکې سوی. دغه یو پنځوس ګزه سړک نو ناحسابه دی چې په بازار کې جوړ کړی دی، کرایشایي تر کال د مخه غواړي، چوکیداري تر کال د مخه غواړي، مالیه تر کال د مخه غواړي، جوازنامه تر کال د مخه غواړي. نو دا خدمت خو دې هم نه ولس ته وکړي، دا امارت دا قدر کې خدمت موږ ته وکړي چې دا زموږ بند موږ ته جوړ کړي.
السلام علیکم، زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګي مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډېر خراب دی، کنډو کپرې دی او پنځه ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به مو کو پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر تدامی سوچ پریدم دلته په دې بټی کې دغه زمنګ کم افغانان رونه چې دي زمنګ من پخپلم دغه د بټی کار کو خو زه تر دسی دغه شته د افغانان رونه چې غو ډیر زیات مجبور دي د بټی کې پراته دي او دلته په لکاو لکاو روپی دي د بټی والا د ټیکادارانو به چاره ګان ډیر د مشکل سره مخ دي بهر نشي وته. نو دا اوس تاسو لمه میسج پریدم اوس د پولیس یو گاډی راغی او دغه بټی لره داخل شو، دا بیچاره ګان ډیر د تکلیف سره مخ دي کوم اسناد نه لري. نو کده سی یو سیستم برابرېږي دغه افغانانو د پاره پاره طریقې کده حکومت د لاري کدل ته مثال خبره د افغانستان کوم نمائنده دی دوی دغه مشکل خلک دوی باندې دل تړي رزيت پیسې دي د مجبورې شپې سباکې او د سی خلک بګشته چې هغه کو وطن لزین او غد لاري کوي مر سره نشته. نو دغه واز زمنګ دغه کوم خپل اندل ته پراته یو ډیر د مشکل سره مخ یو. مطلب بازار لکوز یا ځان سره ماشوم میسو یا مثال خبرې دغه مشکل لره ته بټي والا وي که بازار کې ونی ولې مونږ ذمہ واران نیو نو الله مو بخدا زمونږ आवाज واورې بس دغه د ماخام شپګنیو بجو چې کوم خبرونه د لایو فیسبوک دغه به مونږ اورو او مونږ ته خیر د سوال جواب پرې دی والسلام
السلام علیکم زره هنن ولایت د کجکی ولسوالۍ سره اړیکه کیم ما پیغام دادی د ازادي راډیو ته چې ما خبرې ترلو ټول سره پر ورسېد د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ هغه دشتونه چې اوس په الحاله خلک استوګنه یا ژوندګي باندې کوي آیا اوبه یې تر داسې اندازې پرې کښته شوي دي چې 150 متره پورې اوبه رسېدلې دي نو دا ټولې په سولاري برېښنا باندې موږ راکاږو او اوس په الحاله موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې اخو په دې به موږ څه شي جوړ کړو د تریاکو کښت نشته تریاک چې یو شی جوړوي پخوا خو اوس چې هغه نشته خلک دغه ته مجبور دي چې خپل ماشومان اولادونه خرڅ کړي د پیسو په بدل کې چې خپل نور کورنۍ په وچلي
د امیر احمد هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه دغه پیغام پیرنم زما د روپل چارواکو څخه دغه غوښتنه زموږ ته د کجکی ولسوالۍ د سپیکر په سیمه کې د موبایل یعنی مخابراتي شبکه خده کښېږدي 20 افغان بسم هیله کوم د ازادي راډیو څخه چې زما پیغام تر روپل چارواکو پورې ورسي وسلام
سلامونه نیک اله احترامات ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته خدای دې ښکل بروج او خوشاله یاست زه د پکتیکا ولایت اوس خاوی د سړیو سیدونکو یم موږ د راډیو چارواکو څخه هیله کیږي چې موږ ته شي مخابراتي شبکه ورسوي موږ هیڅ مخابراتي شبکه نه لرو چې موږ له ستونزو سره ډېر مخ یو موږ دا ژغ باید تر یو چا پر ورسوي
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو ته محمد انی په الهام د زبل څخه همدا پیغام درته پریږدم دا چې د ازادي رادیو لاري د بندونو د جوړولو خبرونه اورم نو وکیتم ډیر خوشاله کیږم یو ښه خبر هم دام دی زبل کې د توري پر بند باندې کار ډیر په چټکۍ روان دی چې شپې ته تراویا سلنه پوری کار بشپړ شوی دی ان شاء الله چې پراتلونکي کې به د دې بند د جوړېدو د تکمیلېدو خبر هم ترلاسه کړي خو بدبختانه به درته وایم چې یوازینه هم دا یو غټه پروژه په زابل کې کار باندې روان ده نور داسې کوم ځانګړي بندونه نسته یوازې چکټمو باندې څه کارونه وسول هغه د تکمیلي دو سره یو ځای بیرته وبو د منځ یو په خاص ډول په میزان ولسوالۍ کې هغه تیر 401 کال کې ولو نو زموږ هیله همدا ده چې ولسوالۍ او اطرافو کې د دوغ بندو د جوړولو لپاره تاسو یو ستراتیژي پر لار واچوي ترڅو په ولسوالۍ کې هم دا ستونزه حل سي ځکه هلته د خلکو ډېرې اوبه په کار کېږي هلته زراعت هلته د بندو د جوړولو لپاره هم ښه زمینه برابره ده او ډبره شګه همدارنګه دغه وسایل ډېر دي یوازې کار غواړي او نو دا مو هیله ده چې پیغام خپور کړي تر څو همدې زابل او شاوخوا اطرافو ته پاملرنه وسي وسلام په احترام
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پریښیو په دهیله چې هغه کوم سپارښتنه او ستونزې مو چې یاد کړي هغه د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
په دې وروستیو کې یو سروي وښودله چې افغانستان ته د پاکستان لخوا راغلي یا راستانه کړل شوی افغان کډوال نوی په سلو کې سرپناه یا کورونه نه لري دغه افغان کډوال نورې بیلابیل ستونزې هم لري خو د سر ستونزې د سرپناه نه درلودل دي په همدې اړه می په ننګرهار کې یو راستانه کړل شوی افغان کډوال نور نواز سره مرکه کړې ده. له نور نواز نه می وپوښتل چې دای څومره وخت په پاکستان کې وو او ولې افغانستان ته راستون کړی شو.
بس مونږ تقریبا وو تا کال حال تیر کو پاکستان کې او بیا چلته غیر قانوني خلکو د عامر وکړو چې غیر قانوني خلک ولار شي کنه بیا مونږ وو ویره دوه واکې ځای نه راغلو.
نو تاسو دغه واته کال چې په پاکستان کې تیر کړل تاسو ولې ونسو کولای چې د مهاجرت اسناد ترلاسه کړئ یا د ملګرو ملتونو ادارې ته یونیټ سی آر ته تاسو ولې مراجعه ونه کړه؟
مونږ خپل نه اسلام آباد ته نشو تلو کنه مونږ لاهور منډي ځای او الته اوسېدو هغه مونږ زمونږ د ډیر مشکل او چې اسلام آباد ته لاړ شو کنه الته یونیټ دفتر ته مونگا هم دی خاطر مونگا هلتا تلو نشو او مونگا لاهور کیوسی دی.
او تا خپلا او میرمن دی بچانو دی دی کورنه غلو دی مور او پلار متاسویل چه در سرا دی او اوس راستان شوی افغانستان تا دغو طولو که یو هم اسناد ندر لو دل طول بی اسناد کدوال وی؟
او مونگا طول بی اسناد کدوال وی.
او تاسو څنګه روا وخته خپل راغلی او که دی پاکستان پولیس وینی ولی پا زور راویستلی؟
نه نه مونږ خپل رالو خپل رالو تقریبا دیش ورځ شو کنه بیا هغه اول تاریخ ایسه او چاول تاریخ کې به سړی دغه کوم یو چې کډوال دی هغه باندې سږونګ بیا وری دی او دیشتم تاریخ کې مونږ خپل رالو.
دلته چې بیا راغلی په تورخه متمن راوختي ځکه په ننګرهار کې وسی څه ډول لاسنیوای مو وشو آیا د موسسو لخوا د طالبان د حکومت لخوا مرسته در سره وشوه؟
او مرسته شوه تقریبا درې سالو ټولې اورې راکړو مونږ ته او یو دوه ګولۍ راکړو او همدا مرسته شوه مونږ سره.
او د سرپنا په اړه راته وایي دغه اساسي اندېښنه دا ده چې وایي دغه کډوال چې راوختي دي افغانستان ته په دوی کې تقریبا 90% یا 90% یې سرپنا نه لري د کور امکانات نه لري یا هم د خیمو او کمپونو. ستاسو د سرپنا مسأله څنګه ده؟
بالکل مونږ خپل ځای نه لرو چې اوس یو نه را روان دي او سرپنا ځای نه لرو مونږ خپل ایران یو څه شی وکړو او بس همدا ټول کډوالان دي چې خپل خیران دي چې سرپنا ځای نه لري.
نو تاسو اوس چیرته اوسئ؟ له ماشومان او کورنۍ سره تاسو چیرته اوسئ؟
اوس مونږ کورنۍ سره او زمونږ یو خپلوان دی هلته اوسېږو او فعلاً همدلته اوسېږو.
دا خپلوان کرم موقت ځای در کړی او کنه غواړئ چې همدلته واړوئ ځکه بل ځای خو نه لرئ تاسو؟
نه 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 ځای نه لرو موقتی دلته پراتی تو هلته کیمپونه جوړ شوی دی او زمونږ ماشومان چې دی واړه دي هلته یخنی ډېر دی او سړی حالات خرابې کنه به خاطر مونږ بچی ته خار ته لاړ شو یو کور به پیدا کو او البته وینم کو.
له پاکستانه راستون کړی شوی افغان کډوال نور نواز و چې ل خپل کورنۍ سره په یوه لن محل سرپنا کې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې ژوند کوي خو وایي چې د دایمي هستوګنې لپاره لا هم حق حیران دی.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل استونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم نست او نو خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 422 12 14 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شميره 00 422 12 14 15.
اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شی بوته نګ دی شوی او سم راځو د ورکوښو عزیزانو د لاټه پروګرام لاندې برخه ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دی.
السلام علیکم زه مری د زابل ولایت د چنویم زادت لور خالتی ورکوم د ازادي رادیو لري رمضان چې ماور ورزنګ راو لای په کندار کې ول په کور درک مراته باندې دی د کور درک تم معلوم په جنورو ورور څنګه راته ولای دی بوت نن من ازادي رادیو نه ډېر ډېر مننن زه په دا خپل هم د اند خپل مور له کور له بلاره سره يم له ټول سره په کور کې د خوشالۍ ژوند دی کوي. بس د ازادي رادیو نه ډېر ډېر مننن ډېر ډېر مننن ډېر خوشاله ټول کور خوشاله ده
ټول کور ازادي رادیو ته دوا یې بس د ازادي رادیو ډېر ډېر مننه څه پیدا شول کور یم په خوش خوشاله پروت یم قرار کور نه سم د ازادي رادیو کار کوي کو لا اوریدونکو له ټولو ټولو مننه له ټولو ټولو مننه خدای مل چې ورځې یو شي شپې ولري خدای مل چې ازادي رادیو ډېر ډېر مننه
السلام علیکم زه د ازادي رادیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم موږ یو ورور دی چې او د خلق نومې دا شل کاله کېږي ورک تیار چاته به راشي یا د خپلو معلومات لري زه خپله عبدالسلام نوم ویژم نو ته زرګوم په کښې زه یم دغه د عبدالخالق نام وی که هر چاته معلومات یا راکي یا یو ځای په زندان کې نو ماته دې په دې شماره تلیفون وکړي 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورور احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولاده د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نادره کسوی دی. موږ د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او مرې دی درویش کاله یا څلرویش کاله. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی سي او د واس مطابق جایزه هم لري. صفر اووه سوه درې اته سوه اته دوه سوه بله شمېره وایم صفر اووه سوه دوه شپږ سوه اوولس اته سوه یو څلوېښت. وسلام په احترام.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مې سه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم دارنګ ټول قدرمنه اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا پنځه ویشت کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داود هر څوک پیژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي نو کولی شي چې زموږ سره پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. یعنی صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس او دویمه افغان بیسمې شمېره ده صفر اووه صفر شپږ درې نه دوه اووه او صفر اته. نو همدغه شمېرې دي دواړه دواړه زما شمېرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنۍ شمېرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمېرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دا خاورې نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته ښه وخت تر شی چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم. زه ولی خان د حاجي مرسل زوی د پکتیا ولایت قضیار یو دیروکیان د کلي اوسیدونکی یم. ورورکه ما یو ورور په نوم د ګلولي نمیږي او مشهور په ګل ده. تقریبا کم از کم ورورکه یو پنځلس شپاړس کاله کېږي چې بېدرکه شوی ده. هېڅ معلوماتیې نشته. یو اول خو پنجاب کې واغنم راوستو نو بیا بېدرکه شوی ده. د ازادي راډیو نه ډېره مننه. چار چاته معلومات وي وروره په دغه شمېره ده مونږ ته خبر روکي. نو شیرینی به خپله وخوري وروره که هغه هم ما ورور ده. وروره د ازادي اریوب ولسوالۍ ده د کیون کلي اوسېدونکی ده. که خپله دا ایلان اوري وروره ځان در ورسوي. که بل یو یار دوست وي ایلان اوري وروره نو دا سره مونږ سره د همکاري وکړي وروره. دا سړی در وولي پهلن کابل کې یو. بس ښه وخت ده غواړم الله ممال شه وروره.
ګران ورور ولی خان، تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه ذکر کړی، نو لطفا په راتلونکي کې کوم پیغام راستاو خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي. خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم. 0039 چې د البته د افغانستان کوډ نمبر دی، وروسته بیا 0 9 4 5 9 4، تکرار 0039 0 9 4 5 9 4.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کې د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې کوي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسئ. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 کاله مخکې 12 کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنی ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 6 5 9 0 9 0. یو ځل بیا تکرارو ماری با شماره ده 0 6 5 9 0 9 0. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 12 15 0 0 13 12 15 0 9. وسلام الله پاک تاسو له جر در.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان د غراز، له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړی خاوري او بس منګي در خپل بسګونه سم شومان سره دي.
اوسه دی رادیو ستاسو ژاخ چارواکو تر رسوي، خپل ستونزې بیان کړئ.
فلحال خوشم یو سم نست او نو خپل کور شته.
د واتس اپ شمیره 0 0 4 0 0 2 1 1 2 0 0 1. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 0 0 4 0 0 2 1 1 2 1 1 5.
سهارا بسوی پزړکې مې د منې ولولې را پروي. او پزړکې مې د منې ولولې را پروي. او ستا د پنګړو شرنګ هر سهارا بسوی پزړکې مې د منې ولولې را پروي. او پزړکې مې د منې ولولیرا پرویو ساده بنگړو شنګ شنګ پلی چوکلی چالون دسرو شنڈو جامون قربان شتر لالون کوي رات نازونه
د ازادي ملما د ازادي ملما پروگرام ته هر کله په دې پروگرام کې نن ل فیصل نووبي سره خبرې کوو چې ل کلونو راهیسی په اروپا کې ژوند کوي او د ورځنیو بوختیاو ترڅنګ په مدني فعالیتونو بوخت دی. د افغانستان لپاره په لاریونونو او بیلابیلو پروګرامونو کې برخه اخلي او په ټولنیزو شبکو کې د افغان وګړو د ملاتړ لپاره بحثونه کوي. د ازادي ملما پروگرام کې هر وخت له فعالو کسانو سره خبرې کوو چې خپلې تجربې د سترګو لیدلې حال او نظریات له نورو سره شریکوي. فیصل نووبي پروگرام ته شرغلاست. د بحث پایل به په دې پوښتنه وکړم چې په افغانستان کې دننه او بهر ولې نن سبا په افغان ځوانانو کې یو ډول مایوسي خپره ده.
ډیره مننه. سلامونه تاسو ته قدرمن صالح صاحب او تاسو اوریدونکو لیدونکو ته. قدرمن صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو بهتره پوهیږئ چې یو هیواد وګړي د هیواد نه مهاجر شي، مسافر شي یا جلاوطن شي، نو دا طبیعي خبره ده. د جلاوطنۍ په خپله یو مایوسیت راولي او جلاوطنۍ سبب د دې کیږي چې د مایوسۍ احساس وشي او دا یو طبیعي حالت ده. زه فکر کوم
نه پخوا خو داسې وینا کېدله چې که نور خلک مایوسه کېږي خو په ځوانانو کې مایوسي په کار نه ده، یا له ځوانانو سره مایوسي نهیلي خوند نه کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا ځوانان چې په ټولنیزو شبکو کې په بحثونو کې یا په مرکو کې یو ډول مایوسي څرګندوي، دا د دوی حق دی که فکر کوي چې د دوی ذهنیت د دې حالاتو ته په پام کې نیولو سره بدل شوی؟
بالکل طبیعي خبره ده چې ځوانان باید هر نوع مایوسه نه شي او د مایوسۍ په مقابل کې دوی هغه خپل جهد و جهاد وکړي او هغه خپل تلاش ولري. دا د یو ځوان هغه اصل اصول دي. خو خبره په دې کې ده لکه څنګه مې چول چې دا اوس د مجبورۍ کچه ده او د وطن نه جلا وطن شوي دي او د جلاوطنۍ کې دغه احساس وغواړي که ونه غواړي راځي، ځکه چې په نورو فرهنګو کې نورو کلتورو کې چې تر څو دوی مدغمه کیږي دوی بله چاره نه لري. سبب دمدې کیږي چې ناهیله شي او دغه کم خبره چې تاسو وکړه هغه هغه وخت کې صد کوي چې دوی د خپل په وطن کې اوسي او خپل د اهدافو لپاره کار وکړي. دلته چې اهداف د لاس نه وځي نو تر څو پورې چې دوی بېرته سایقل کیږي دلته منسجم کیږي دا د خپل هغه نیګټیو سایټ چې ورته ویل کیږي یا مثلا هغه منفي حالت دا به طبیعي خبره ده چې هم ټولنه به احساسه هم خلک به احساسه چې هغه په سوشل میډیا کې نن سبا موږ تاسو کو.
نووبي صاحب، تاسو په افغانستان کې په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی، اوس چې له افغانستانه د باندې ژوند کوئ، په افغانستان کې د نن ځوانانو سره په تماس کې یاست، هغوی څه وایي چې څه د لاسه ورکړي دي او څه غواړي چې ترلاسه کړي؟
د ځوانانو هیلې د شروع نه تر اوسه پورې همغه د یو آزاد یو وسا افغانستان ده او هغه ځوانان چې په یو رڼا او په روښانه حالت فضا کې ژوند کله خپل تحصیلات ترسره کړي دي هغه ځوان هیڅکله د ترکمه او تیاره نه مني، مګر هم د وطن د حالاتو سره دوی چې اوس فعلا سازش کوي او هغه خپل لاس و پنجې نرمي دا هم د ځوانانو یو ستر استعداد ده چې هغه د دوی زغم سبب د دې کیږي چې دا کارو ته کولی شي. د ځوانان باوجود چې څنګه مې یادوري وکړه چې دوی هغه تلاش او کوشش هم دا ده چې په یو رڼا فضا کې دوی ژوند کړی ده او هغه رڼا فضا د تل او د همیشه لپاره غواړي، مګر هم اوس چې دغه د نړیو هغه حرکتونه سبب د دې شوي دي چې هغه ځوانان هم د خپل هغه لار او مسیر په سادګۍ شکل سره نشي تعقیبوله او دا یو مدت وخت غواړي چې تر څو هغه تورې تیارې ورکې شي چې بیا وشي کولی د خپل هغه لار او مسیر ترتیب کړي، او دا د تورو تیارو ورکېدل په هیله باید د نورو په تمه کېننی خپل ځوانان باید لاس په کار شي چې وشي کولی د خپل د درد لپاره په خپله یو نسخه ترتیب کړي. زه مطمئن یم چې هغه نسخه بیا به ډېره مفید هم وي.
نووبي صاحب، په افغانستان کې په هرو څو لسیزو کې یو بدلون راځي چې نظامونه حکومتونه بدلیږي، ولې د هر حکومت له بدلون سره ولې تر ډیره د ځوانانو ژوند اغیزمن کیږي یا ولې دوی په نشه کیږي؟
زه فکر کوم دا یو طبیعي حالت ده چې کله نظامونه راځي یا نظامونه نسکور کیږي ځوان قشر همیشه په راس کې وي، همدا د ځوانانو سبب وي چې هغه نظامونه هغه حکومتونه، ځکه چې یو ستره نیرو یا ستره انرژي د یو نظام ځوان قشر وي. بیا دلته طبیعي خبره ده چې کله نظامونه نسکور کیږي ځوان قشر هم صدمه ویني. نو دا ځوانانو هماغه چې بعضې وخت کله کله اصطلاح شوې ده چې دا مسؤلیت په د ځوانانو په ولیده، مګر هم زه په دې فکر کې یم چې هم مسؤلیت د ځوانانو په ولیده، هم قرباني ځوانان دي او دغه شی موږ او تاسو عملا په افغانستان کې وینو.
او که یو حکومت د ځوانانو زړونه ترلاسه نه کړي، فکر کوي چې دوام کوي؟
نو دا خو تاریخ معلومه کړې واضح وایده دي هر څه ټول ته، چې هر حکومت څه د ځوان قشر سره، څه د ټولنې هغه زور کوچنی خزینه نارینه دو سره که په ارتباط کې وي او دوی سره واټن لري، نو طبیعي خبره ده چې هغه د واټنونو سبب هم دا شوی ده چې نظامونه له بینه تللي د بقایې نه ده پیدا کړي. نو زه فکر کوم چې بهترینه لاره همغه به وي چې د ځوانانو سره، بالخصوص چې هغه د یو ټولنې سره انرژي ده، او د هغه انرژي سره واټن پیدا کول طبیعي خبره ده چې هغه حکومت نظام بې انرژي کیږي، چې بې انرژي شونه له بینه ځي.
نوابي صاحب، تاسو په اروپا کې له دې بوخت ژوند سره سراسره خپل مدني فعالیتونه کوي، دغه فعالیتونه څنګه تنظیموي د کار او د روزګار او د ورځني ژوند ترڅنګ؟
نو اکثریت هیوادپال ځوانان خو په دې فکر کې دي چې د دې ترڅنګ چې د هیواد نه جلا وطن دي او خپل کار او روزګار ته به ځان رسیدګي وکړي، او په عین زمان کې د انټیګریشن چې دلته مدغم شي د دې کلتور او د فرهنګ ترڅنګ، مګر همدا رقم چې دا د خپل هغه وظیفه بولي، د وطن پالنې په قبال کې، هغه مدني حرکتو په قبال کې هم دوی ځان ته دا خپل مسؤلیت او دین بولي چې حداقل د خپل د وطن لپاره مصدر د خدمت شي، لکه څنګه چې وایي چې د وطن او بدانه خرم خدمت به ضرور کوم. نو طبیعي خبره ده چې دوی د خدمت لپاره هم دا ځان ته کار بولي، او دا هم د دغه نورو کارو چې ضرورتونه دي په دې ټولنه کې، طبیعي خبره چې خپل مدني حرکتونه هم منسجمه کوي او لکه یې وظیفه غونې مخکې وړي. زه په دې فکر کې یم چې په افغانستان کې بدبختانه چې چیرته مدنیت نه وي، هلته مدني فعال بیا ارزښت او مفهوم نه لري، مګر په د هیواد نه بهار بیا نسبتا مدني فعالان هم د خپل رسا غږ لري، او په عین زمان کې هیوادپاله او با احساس افغانان هیڅکله دې ته تکیه نه ده کړې چې بس نو جلا وطن شو، وطن مو هیر شو. لا نورم انرژي او حرکتونه زیات دي، او په عین زمان کې د خپل هغه هڅې روزانه کوي چې څنګه وشي کولای بلاخره د دغه جلا وطنۍ نه نجات پیدا کړي، او په عین زمان کې چې دغلته راغلي دي او موقت حالت لپاره ځان منسجمه کړي، او بهتره هغه خپل اصلي ټاټوبي ته چې ګران افغانستان ته هم مزدر د خدمت شي، هم احساس د مسؤلیت وکړي، او په عین زمان کې د دې اروپا او یا د امریکا او یا د هیواد نه بهر افغانان چې دي دلته هم روزانه ژوند او د دې ژوند سره هم د خپل هغه سازش او روزګار مخکې ویسي، چې به سبب د دې شي چې هم د دې چې ځان منسجمه کړي، هم د دغه روزګار او د دې عصري هیوادونه ګټه پورته کول، او د دې ګټه کریډیټ چې بلاخره ورته وي، هغه رقریزي چې ورته وي، هغه سمر چې وي، هغه سمر بلاخره خپل ګران افغانستان ته انتقال کړي.
نو بیسب تاسو د همدغه اروپایي هیوادونو په زړونو کې په بیلابیلو لاریونونو او پروګرامونو کې برخه اخلي، هلته څه غواړي چې د نړۍ تر غوږونو پورې ورسوي؟ تاسو په دغه پروګرامونو په دغه لاریونونو کې څه وایاست؟
زمونږ اصلي هدف خو همدا وي چې د هغه اکثریت خاموش افغانانو غږ په واضح الفاظو باندې نړیوالو ته ورسوو، چې د افغانانو غوښتنې څه دي. باوجود چې افغانان هیوادوال یا نړیوال په ډیرو مسایلو پوهیږي، ځکه چې د افغانستان لوبې هم نړیوالې لوبې دي، او دوی پکې بهتره پوهیږي او دوی پکې بهتره دخیل دي، خو بیا هم منګه منحیث دي یو ژوندی بشر چې په دې مسایلو پوهیږو، هغه د اکثریت خاموش غږ همدار سو چې په افغانستان کې فقر ده، په افغانستان کې دغه وضعیت چې راغلی دا د افغانانو خپل حرکتونه نه دي، دا حرکتونه هم د نړیوالو دي، او نړیوال دې ته متوجه کوو چې دلته هاگا ویخیار او پو نسل وجود لري، او د دې لوبو تر شا هم ښه پوهیږي، او د دې لوبې هغه افرادو کړۍ هم پیژني. نو هغه افرادو کړۍ ته دا اشاره کول دي چې که د بشري له لحاظ نه وای موږ هم مستحق یو، که د انساني له لحاظ نه وای هم مستحق یو، که د سیاسي او د یو هیواد په سطح د یو وګړو په سطح باندې هم موږ مستحق یو چې د خپل هغه حق او حقوق ترلاسه کړو. نو تر دغه حده پورې د اکثریتو ټولنو یا د اکثریتو مظاهرو یا د اکثریتو تجمعګانو هغه اکثریت غوښتنه هم دا وي چې د واقعي د اکثریت خاموش د یو رسا غږ په صفت باندې د دوی هغه ممثل اوسیږي او د دوی د غږ تمثیل سبب دم دی افغانانو د چې دلته کولی شي نسبتا همدغه نړیوالو ته هم نږدې دي په پارلمانونو کې په نړیوال سازمان کې په مختلفو ارګانو کې دوی په ډیر ساده شکل سره کولی شي د خپل دغه مسؤلیت او دین ادا کړي او زه چې وینم اکثریت په احساس افغانان هم دې ته جوګه دي او چمتو دي چې دا حرکتونه په ډیر ښه شکل سره مخکې وړي.
او کله چې دغه نړیوالې ادارې دا ډول حرکتونه لاریونونه پروګرامونه ګوري فکر کوي چې پر هغوی باندې تاثیر کوي دغه سي هڅې؟
نو څنګه چې هغه فیلسوف هم ویلي دي وي یو حق خبره کته رادی نو د خپل اثر لري. طبیعي خبره ده چې دوی باوجود چې دا خبرې اوري کته ورته غوږم نه نیسي نو دا د خپل اثر لري. طبیعي خبره ده، دا نه ده چې دا انسانان د کم کړنې چې شوي دي په دې ټولو سره هم نظر او موافقه دي. په دوی کې هم کړې غړي ډډې ټپل شته دي چې بشري حرکتو ته انسانیت ته هغه د افغانستان کې چې څه فقر او هغه وضعیت روان ده د هغې وضعیت په طرفداری کې نه دي، د خپل غږ لري. مګر هم همغه خبره هم ګو تاسو چې یو ډېر کوچنی متل ده ما ډېر د مفهوم نه ډک ده چې وي ماشوم وژاړي چې مور ورته شیدې ورکي. نو تر څو چې ته د خپل غږ ونه باسې او خپل حق ونه غواړې په هیڅ دنیا کې څوک ستا حق ستا په لاس کې نه درکوي چې دا ستا مسلم حق ده.
نوبي صاحب، نو دا هر څه څنګه تنظیموي ځکه چې په دې غربي ټولنه کې خو ژوند هم ډیر بوخت وي، مجبور یست کار وکړي، د دې تر څنګ نور مصرفیتونه هم وي، کورنۍ کارونه، نو د دې تر څنګ دغه نور پروګرامونه څنګه تنظیموي؟
د اروپایي وادونه روابط ډیر سره نږدې دي، یعنی هغه سرحدات د دوی دومره تړلې نه دي چې یو بل سره ارتباطات ونه لرو تاګ راتګ ونه شي. په عین زمان کې د سوشل میډیا پلیټ فارم موږ لپاره ډیر یو ښه فرصت ده چې د دې فرصت نه ډیره ښه استفاده کولی شو چې کولی شو ډیر تر زره خپل هغه مختلف پلیټ فارمونه چې دي د هغې پلیټ فارمو له طریق نه کانفرنسونه ترتیبو، بیا د کانفرنسو د ترتیبولو تر څنګه چې دا منیجمنت کیږي د منیجمنت بیا اصل ډګر ته راځو. زه فکر کوم ستر د علت او د ستر لاسرسي چې باوجود دونه مصروفیتونه دي او ټایمونه به ماته مختلفه وي د اکثریت وادو، نو دغه ستر کومک یا ستر لاسته راوړنه د دغه فساد نه چې موږ استفاده کوو هغه دغه سوشل میډیا ده، او د سوشل میډیا په پلیټ فارمو کې موږ کولای شو چې دا هر څه په ډیر ښه شکل سره منیجمنت کو. د منیجمنت نه بعد بیا هغه لکه څنګه مې چې مخکې ویل چې سرحدات سره آزاد دي، که فرانسه ده، که جرمني ده، که آلمان ده، که ایتالیا ده، د ټولو اتحاد د اروپا اتحادیه له یو بل سره ارتباطات ډیر ده، او دومره په عموماً کې لوی هم نه ده. په 2 ساعتو 3 ساعتو کې د یو هیواد نه بل هیواد یا د یو مرکز نه بل مرکز ته والته هغه تجمع په ډیر ښه شکل سره منسجم کیږي.
تاسو څورې د اکثریت خاموش یادونه وکړه، څه موده مخکې تاسو خپل یو بنار خپور کړی و، خپل لاکه سره مو متن لیکلی و چې په افغانستان کې ژوند دغسې دی، تاسو پر خپل خوله پلاستر لګولی و، ولې مو داسې یو شعار او بنر خپور کړی؟
دا خو موږ او تاسو کوی کوونه وای، دا حقیقت کتمان کولای نه شو چې په افغانستان کې هغه حقایق چې ته باید بیان کې بدبختانه هغه حقایق ته نشي بیانولای. باید په هر وخت کې د هر نظام په ګټه د خبره وکړه، هغه خبره ډیره رساوي، او که د نظام مو باندې د نقد وکړه بیا خوله تړل کیږي. نو هغه هدف هم دا و چې اوس فعلا خو موږ او تاسو بهتره وینو چې د افغانانو اکثریت خاموش چورته وایم، هغه اکثریت خاموش خوال خو غږ نه درلوده، بیا هغه کوم کسان چې د هغوی غږ تمثیل کیږي هغه زر تر زره نابوده کیږي، او هغه زر تر زره دوی کوشش کوي چې خوله ورته وتړي. که په هر شکل سره وي موږ او تاسو شاهدان استو چې په یو فیسبوکي پوسټ باندې خلک ربړول شوي دي، خلک وژل شوي دي، په میډیا کې چې راغلي دي ظاهر شوي دي، د خپل یو خبره یې کړې ده، کورنۍ تهدید شوې ده، فامیلونه تهدید شوې دي، د خپل خپلوان ورته تهدید کړی دي چې تر دې حد پورې په غرب او په اروپا او امریکا کې هم چې هغه ځوانان چې د خپل هغه حقایق بیانوي او دا د دوی مسلم حق ده او دا هیواد ده، دا باید وشي او د دیموکراتیک فضا کې نقد یو اصل ده، او اصل نقد سبب د دې تخریب نه ده، سبب د دې کې چې ته لا کولی شې رشد وکړې په ډېر عصري نړۍ کې، که اروپا ده، که امریکا ده، که استرالیا ده، که نیوزیلند ده.
تاسو دغه موارد هم له نړیوالو ادارو سره شریک کړي دي، دغه چې د یو فیسبوک د پوسټ په خاطر هم ځینې کسان ځورول سوي دي یا خپل خپلوانو ته ګواښونه سوي دي، دغه موارد تر نړیوالو ادارو تاسو رسول یا غواړي ورسوي؟
نړیوال دا مسائل ساري، حتی نړیوالو سره چې په ارتباط کې دي، نړیوالو سره چې تاسو فعالین چې اتاکسونه اخلي، هغوی دغه عکسو کامنټونه او دغه عکسو عکس العملونه تا ګوري، نو په دې باندې په ډیر واضح شکل سره پوهیږي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ مفهوم اصلا کاملا خاموشه شوی ده. نو که خاموشه نه وای خو موږ او تاسو وینو چې حتی ډیر اسناد وجود لري چې کم کسانو غږ وسلی ده، بیا د هغوی نتیجه او سرنوشت تر دې چې پورې رسېدلی چې هلته ربړول شوي دي، بندیان شوي دي، او هغه خوشبخته انسان به دا وي چې د هغه زندانو او د هغه وضعیت نه راوتلی دي، مګر هغې کې دومره یو حراس وجود لري چې حتی تر اوسه پورې نشي کولی د خپل هغه رسا غږ دوباره منسجمه کړي. دا نړیوال هم پوهیږي، هم خبر دي، او هم موږ د خپل هغه دین ادا کړی ده چې دا خبره تر دوی غوږه پورې ورسو. زه فکر کوم چې یو واضح مسله ده، او دا واضح مسله که بیا تکرار کیږي هغه یو تکرار آسان ده.
بلې، په افغانستان کې تقریبا په تیرو دوو لسیزو کې خلکو د بیان ازادي درلوده، تقریبا آزاد مطبوعات درلودل چې په ټوله سیمه کې ساری نه درلود، نو یو دم چې داسې یو چوپتیا راځي یا داسې محدودیتونه لګول کیږي، دا هغو ځوانانو ته چې په دې تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې له دغو اسانتیاو استفاده کړې ده، څومره یو مایوسونکی حالت دی؟
تاسو بهتره پوهیږئ چې د ځوانانو مایوسي ما مخکې وویل چې دا په هغه سیرو کې حتی لیدای شي. یو د یو ځوان په سیره کې تاسو کولی شئ منظمه یو کتاب ولیکئ چې څه وضعیت کې دي. نن سبا تاسو کولی شئ په افغانستان کې دا په ډیر ښه شکل سره ووینئ چې یو ځوان کم لباس چې په شل دوه لسیزو کې درلوده، هغه لباس بیا دوباره تکرار نه غوندي، هغه لباس یې په المارۍ کې ده، هغه کالی او هغه فیشن چې یو ځوان مثلا بیخي یو طبیعي حالت ده، هغه باید وکړي، هغه اوس وجود نه لري. هغه موچي چې په هیڅ سیاسي ډګر او په دې مسایلو کې خبر نه دی، یو د یو اجتماع یو عادي غړی او اتنا کاریګر ده، هغه هم پوهیږي چې هغې وخت کې څه رقم کار او روزګار و، او نن څه وضعیت ده. هغه ټیکسیران چې په تیرو شور لسیزو کې هغې یو سو روپۍ نفقه د خپل کور ته راوړی شو او اوس یې نه راوړي، دا وضعیت هغوی احساسوي. ما یو کامنټ لوستلی ده، هغه کامنټ ما لپاره ډېر یو مفهوم ده. هغه کامنټ کې یو چا زما دوست لیکلی و په فیسبوک کې چې قرغې ته راغلمه او قرغې کې خاموشه خاموشي ده. بل چا کامنټ یې لاندې کړی او لیکلی ول چې رابندان آرزوی مستک، نو یو ښار کې چې جمعیت اوسیږي، وګړي اوسیږي، نفوس وي، طبیعي خبره ده چې هغه رابندان به وي، کیفیت به وي، په هغې کې به هغه منفي کړنې به وي. دا په ټوله دنیا کې چې انسانان په حرکت کې وي، نو د هر رقم مشتبهاتو د هرو کړنو سره سر لري، مګر اوس یو نوه حرکت وجود نه لري، او په عین زمان کې خاموشه خاموشي ده لکه هدیره، او امنیت هم داسې ده لکه یو قبرستان کې چې ته امنیت لري. نو د دغه فضا په موجودیت کې نو دا طبیعي خبره ده چې ځوانان هر څه محسوسوي، با وجود چې که احساسه یې نه چې دلیل څه ده، لکه مخکې مې چې ویل چې یو ټیکسیران یا هغه ځوان چې هغه خپل لباس ته ګوري، هغه کړنو ته ګوري، وظایفو ته ګوري، مثلا په ډیر شوق او ذوق سره به وظیفې ته چې ته نیکتایي او دریشي به یې اغوسته، خو اوس خو هغه نیکتایي او دریشي که ماته په زور واغوندي، زه هغه نیکتایي او دریشي ته چمتو نه یم، ځکه چې هغه فضا موجوده نه ده. فضا موجوده نه ده چې هغه ځوانان مایوسه دي، او دغه مایوسي سبب د دې کیدای شي چې د نیابتي جنګو قرباني شي، او د نیابتي جنګو قرباني چې کله شلل، بیا حاکم نظامونه هر نوع سیستمونه چې هلته وجود ولري، د هغوی د نسکورېدلو لپاره بیا بېرته همدغه انرژي سبب کیږي.
نوبي صاحب، تاسو په اروپا کې خپل ژوند څنګه تنظیم کړ؟ د افغانستان تر وتلو وروسته خو تاسو هر څه له صفر نه شروع کړل، په دې تیرو دوو کلونو کې څومره دغه مزل سخت و ستاسو لپاره؟
یو ماته نه، لکه نور اکثریت افغانان ته همدا رقم ستونزمن زه، ځکه چې کلتور، فرهنګ، مذهب، دین هر څه توپیر لري له افغانستان سره، او هغه موږ په بله ټولنه کې تربیه شوي وو، دلته بله ټولنه ده. نو بیا طبیعي خبره ده چې دلته یو شی چې ډیر زر اول خو د دوی دغه ژبې سره او د ژبې تر څنګ د دوی قانون سبب د دې کیږي چې ته کولی شي قانون مراعات کړې، او دلته په ډیر منظم شکل سره د خپل ژوند ترتیب کړې، باوجود چې د دې مسایلو کې ستونزمن زده افغانان د ډیر پخوانم په د اروپا کې چې څنګه جلا وطن ول د یو منسجم فرهنګي کلتوري ټولنې نه لري چې هغه فرهنګي او کلتوري ټولنې سبب د دې شي چې دغه نوې ځوانان چې راځي د خپل هغه کمې ستونزې لري هغه ستونزې د هغه مراکزو سره شریک کړي او هغه مراکز د دوی لپاره لکه نورو نړیوالو ډایسپورا چې دغه مشکلات حلی دغه شی بدبختانه لا تر څو په هغه کچه نه ده چې د ځوانانو هغه ستونزې یا د افغانانو اکثریت ستونزې حل کړي. نو موږ هم یګانه لاره همدا وه چې زر تر زره د دې ټولنې سره مدغمه شي هغه د دوی دغه ژبه چې کله د ژبه زده که څنګه چې وایي چې ژبه اساس د ژوند ده نو دغه ژوند تر څنګه سړی بیا کولی شي چې قانون باندې خپل سر خلاص کړي او د قانون په رڼا کې چې هر نوع حرکت کوي. زه مطمئن یم چې هغه که په اروپا کې وي که په افغانستان کې وي که په امریکا کې وي د قانون په رڼا کې حرکت کول هغه سبب د دې کېږي چې ته هغه د همغه هیواد ټولنه کې یا په همغه اجتماع کې ته کولی شې د خپل هغه ژوند په ډیر ښه شکل سره مدیریت کړې.
بلې، په اکثر اروپایي هیوادونو کې تر دې مخکې هم د افغانانو ځینې ټولنې وې چې په دې برخې کې یا حداقل سلا مشورې نورو نوو کسانو ته ورکولې. دغه ټولنې له نوو ټولنو سره چې په دې وروستیو کې په تېرو دوو کلونو کې ایجاد شوي دي، یعنی په خپلو کې همغږي سره لري
ټولنې خو د ډېرې پخوان هم وې په افغانستان کې او د خپل هغه معاصریت هم درلوده، مګر هم هغې وخت کې د افغانانو هغه میزان په دې حد کې زیات نه ول، ډېر افغانان جلا وطن شوي نه ول. اوس په هغه ټولنو باندې هم یو بوج ایجاد شوی دی چې د دې زیاتو اکثریتو مهاجرینو هغه ظرفیت او توانایی یا تانه لري. نو طبیعي خبره چې دا نوې حرکتونه ایجاد شوي چې دلته په خپله راغلی دي، په هر هېواد کې دوه درې ټولنې شوي دي، بیا دا دوه درې ټولنې هم د فرهنګي له لحاظ نه چې هغه پخواني دي او دا اوسني دي د دوی هم تفاوتونه لري، دیدګاه دغه نظریات دي. باوجود چې زه دې ته ډېر احترام لرم ځکه چې دغه دیموکراتیک فضا هم دا ده چې هر سړی د خپل فکري استقلالیت لري او هر سړی کولی شي د خپل یو مسیر تعین کړي، خو مګر په یو شي باندې به چې دوی په توافق سره ورسیږي چې هغه ملي ارزښتو ته او هغه ملي حرکتو ته او بالاخره یو منسجم حالت ته باوجود چې په مختلفو افکارو به مګر هم هغې مسیر ته چې ته کله راستنه کیږي یا راځي، نو هلته باید په طبیعي شکل ده چې د خپل هغه دریز او مفکوره باید یو کې او په عین زمان کې هغه شخصي علایق یا سلیقې به تر شا پرېږدي، د ولس د غوښتنې په اساس او د ملت د غوښتنو په اساس او د ملي ارزښتو په اساس باندې به دې ډګر ته چمتو کیږي.
نوبي صاحب، په دې وروستیو کې چې دغه سوشل میډیا سړی ګوري یا ټولنیزې شبکې، ځوانان پر بیلابیلو ډلو ټپلو سره ویشل شوي دي، دوی ترمنځ فکري اختلافات بیخي اوش ته رسېدلي دي. یو کس راځي چې د هیواد د نوم سره مشکل لري، بل د قوم سره مشکل لري، بل هویت مسله راپورته کوي. دغه ولې داسې یو دم دغه مسایل راپورته سول؟
بیا هم زه په دې نتیجه یم چې دا وضعیت چې څنګه مې لکه مخکې چې ویل چې نظامونه نسکور کیږي، جلا وطني او جلا وطني کې دغه منفي حالتونه دي، د مکزیک دا او د ویتنام د جنگ پاکله باندې یو کتاب لیکل شوی ده، طبیعي خبره ده چې تاسو به هم تیاغا لري مطالعه بل راغوي چې کم حکومتونه چې ړنګیږي یا نظامونه لبای نزی او د جګړې نه وروسته نسلونه بې اعتماده کیږي، پکې مختلف حرکتونه راځي، مختلف تفرقې. نو د دغه دومره استخباراتي حرکتو، د دومره استخباراتي جنگونو، د نیابتو جنگونو اثر خو طبیعي خبره ده چې دا مره منفیات به ویني، مګر دا زه یو طبیعي حالت بولم او دا ډیر کم وخت لپاره وي او دا ډیر اقلیت انسانان دي چې دا نشي کولی چې یا هویت دومره یو ضعیفه ذلیله هویت وي چې دا هویت تر د بینه ویسي، او یا په عین زمان کې دا کم مسې حرکتونه چې دي د دوی د حرکتونه سبب د دې شي چې واقعا هغه کم کسان چې دا یې حراس او خوف لري او هغه خوف په حقیقت تبدیل شي، نه دا مسؤلیت نه لري، کار نه لري، یو تعداد دي چې هغه یو صحیح مسیر ته سوق شو نه دي شوي چې بیرته د افغانستان کې لږ ذرې وضعیت بهتره شي، سیستم جوړ شي. زه فکر کوم د هغه قشر یا هغه اکثریت افراد دي چې بل مسؤلیت او بل مصروفیت نه لري او دغه پراګندی سبب دم دې شانو کیږي چې دغه مسایل ته بلمنه وي. او دلته طبیعي خبره شي تر شا به اوس هم هغه استخباراتي کړيګانې، هغه نیابتی ډله ټپل هغه به د خپل کار کوي، خو زه د ستاسو د دې خپرونې له طریق نه دا ډاډ ټولو ځوانانو ته ورکوم چې د افغانستان نوم، هویت، تاریخ دومره کوچنی، دومره مزبزب حالت کې نه ده چې یو دوه درې کسان راشي او هغه دا هویت او دا تاریخ زر تر زره لبای نویسي. که دا دومره ضعیفه او دومره مزبزب حالت کې ده، نو زه د خپل په نوبت باندې همدا نن نه ورته تې تېریم، خو زه باورمند یم چې نه د دوی کې دا استعداد او دا توانایي شته او نه دا هویت او دا تاریخ او دا نوم او دا نشان دومره ضعیفه ده چې دا دوه درې اشخاص راشي او هغه سوق سوکي او هغه لبای نویسي.
تاسو د 45 میلیونه افغانانو یادونه وکړه، په دوی کې اکثریت ځوانان دي او مخکې مو یادونه وکړه چې دوی یو ډول مایوسۍ سره مخامخ دي، په پای کې دوی ته څه ویل غواړي چې په مایوسۍ کې پاتې سي که فکر کوي چې دوی هم د یو روښانه سببون په مخ کې لري؟
لکه څنګه مې چل د یو ځوان هغه حاصل او د ځوانانو هغه انرژي یا هغه جوهر یا جسارت په همدې کې ده چې د هر نو ناامیدۍ په قبال کې باید دوی هغه جهد و جهاد وکړي او تلاش وکړي او د خپل هغه سرګل هغه خپله مبارزه باید جاری وساتي. نو د ځوانانو هغه اصلي هدف هم دا وي چې د ناامیدۍ حالت نه براوزي. زه باورمند یم چې هغه بعض ځوانان چې ناامیده دي هغه لکه څنګه مې ویل چې هغه یو طبیعي حالت ده چې پرې راغلی او هغه طبیعي حالت به له پای نه ځي. او د ځوانانو هلې ځلې همدا دي چې د ناامیدۍ نه راوزي او د یو روښانه فضا کې لکه څنګه چې ژوند یې کړ او روښانه فضا مخکې له مخکې نه ویني او همغه فضا ته به ځان راسي او په دې روښانه فضا کې یا په روښانه آباد او وسا او یو آزاد افغانستان په لیدو د هر ځوان هیله او ارزو ده. او زه فکر کوم یو هیله او ارزو به د دوی دا نه وي چې په امیدوارۍ سره به مخکې ځي. په دې فکر یم زه له اکثریت ځوانانو سره چې د ډیرو نږدې روابطو سره هر ځوان په همدې فکر کې ده چې څه وخت کولی شي چې د خپل د وطن لپاره مصدر د خدمت شي.
ځوان او مدني فعال فیصل نوابی، مننه چې د ازادي میلمه په پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته.
مننه ستاسو نه. ښه شپې او ښه چاره. کور مو ودان. ازادي رادیو.
I'm gonna love you.